د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې چې زه صفی الله ستانکزی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، او ری چې په کابل پوهنتون کې نن یو شمیر مدني فعالان او ځوانان راټول شوي وو په دغه پوهنتوني پرونی برید وغانده. په پکتیا کې هم محصلین د کابل په پوهنتون باندې برید غندلې او ویلي دي چې باید د جګړې ښکېلې خواوې د خلکو او عامو ملکیانو ژوند ته پام وکړي. دا مو د سر موضوعګانې دي. د امریکا د انتخاباتو په اړه هم راپور اوري، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د لسګونو هیوادونو چارواکو په افغانستان کې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. په افغانستان کې په څلور ساعتونو کې د کورونا نشتې 460 نوي مثبت پیښې ثبت شوې، او امریکایان د نوي ولسمشر د ټاکنو لپاره د رایو د صندوقونو په لور روان شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پولیسکونو سیاسي چارواکو او ډیپلوماټانو د کابل پر پوهنتون پرونی برید خندلې او په هیواد کې د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کړې ده. د دې وزارت ویاند ګران هیواد ویل
تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د اسلامي همکاریو د سازمان سرمنشي په ګډون د څلوېختو بهرنیو چارو وزیرانو، خاص واستازو، سفیرانو، لوړپوړو سیاسي رهبرانو پرونی برید کلک په ټپو غندلی ده او د عاجله اوربند غوښتنه یې کړې ده.
ګران هیواد زیاته کړه چې د دې برید له امله د افغانستان بیرغ نن د هیواد دننه او بهر نیم ځوړند دی. په ورته وخت کې اروپایي ټولنې په ټویټر کې نن له افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړې او خپل بیرغ نیم ځوړند کړی. اروپایي ټولنې ویلي سولې ته د رسېدو لپاره به د افغانانو تر څنګ وي. بل لور ته د ناټو سرمنشي په کابل او ویانا کې پر پرونیو بریدونو غبرګون ښکاره کړی او ویلي دي چې دا د داعش پر ضد د مبارزې اهمیت روښانه کوي. یان ستولتنبرګ نن په ټویټر کې لیکلي دي چې په افغانستان او اتریش کې د تروریستي بریدونو له وحشت نه د ترهګرۍ اغېز څرګندې شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا وایروس ته مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکړ. دغه وزارت ویان نور الله ترکی ازادي راډیو ته نن وویل
پتیرو څلور ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي لابراتوارونو کې 450 شکمنې ټیکې معاینه شوې دي چې له جملې څخه یې 15 نوي مثبت پیدا شوې دي. درې تنه له دغه ناروغۍ څخه ژوند له لاسه ورکړی او 14 تنه رغېدلي دي.
له دې سره په افغانستان کې د کورونا ټولې مثبت پیښې څه باندې 1,200 ته ورسېدي. امریکایان د رایو د صندوقونو په لور روان شوي. د انتخاباتو ته په څو لسیزو کې د ځانګړیو ټاکنو په سترګه کتل شوې دي. دواړه کاندیدان ولسمشر ډانلډ ټرمپ او پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن سره ډیر بیل نظرونه لري. دا اټکلونه لمخي دا ځل به د تیرو انتخاباتو په پرتله چې 55 په سلو کې د رایو په شرایطو برابر خپل رای وکارولې ډیر کسان رای ورکړي. په امریکا کې د ملي دفاع پانتون استاد علي احمد جلالي وایي چې دا ځل د ولسمشرۍ د انتخابات په خاصو شرایطو کې ترسره کیږي.
یو دا چې په امریکا کې د کرونا مرض د ژوند په هر اړخ باندې اثر اچولې ده، بل اقتصاد یې ته صدمه رسولې ده، بل په امریکا کې تلور کلو کې خلک ډېر سره ویشل شوي دي.
تر اوسه 1,000,000 کسانو د ایمیل او پوسټي له لارې خپل رایې کارولې دي. په اوتریش کې د وسلوالو د ډزو په ترڅ کې لښ تر لښ دوه نارینه او دوه ښځې وژل شوي او یو شمېر ټپیان شوي دي. په پلازمینه ویانا کې تیر شپه وسلوالو څو ځای بریدونه وکړل. د اوتریش صدراعظم سیبستیان کروز د حملې تروریستي وبللې او د ټپیانو په اړه یې وویل
ان ایگزیکیوټیو بیامټر چې سیخ د ټیټر موټیګ ان دن ویګ
د قانون نافذونکو په میړانه د بریدونکو مخ ته ودرید. پر د ډزو شو او ټپی شو. څوار لاس نور هم ټپیان شوې دي چې ځینې یې سخت زخمیان دي او یو شمېر یې له ژوند سره لاس او ګریوان دي.
د اوتریش د کورونی او چور د وسرت په وینا د 15 کورونو تلاشي شوې ده او یو شمېر مشکوک کسان نیول شوې دي. ټاکل شوې ده چې نن د هند د غوړه لیگ لوبو په ترڅ کې د سن رایز سایدرآباد او ممبئی انډینز ترمنځ لوبه د دې خبري مجلې له خدمتو سره سم پیل شي. دا لوبه د سن رایز سایدرآباد لپاره چې پکې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبي شي ډیره مهمه ده. که سن رایز دا لوبه وګټي نو دوهم پړاو ته بوزي. ممبئی انډینز لوبډله د اتلس امتیازونو په ترلاسه کولو سره دوهم پړاو ته وتلې ده. د هند غوړ لیگ لوبي د سپتمبر 19 په متحد عربی اماراتو کې پیل شو او ټاکل شوې ده چې پایلوه به د نومبر 19 وشي. دا لوبي په متحد عربی اماراتو کې روان دي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان هوا پیژندنې ادارې لخوا د هیواد د څولویو خارونو د هوا حالت پر راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې اټکل شوی: کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 0، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 15، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 6، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 3، او جلال آباد اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 10.
لمړی مو خبرونه واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. په دې خبري مجله کې اوري چې نن په کابل او پکتیا کې ځوانانو او محصلینو د کابل په پانتون پرونی برید وغانده.
د محصل وژنه د پرمختګ وژنه ده.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي سبا ته په کابل پانتون کې درسونه بیرته پیلېږي.
سبا ته په خیر په نورمال ډول درسونه بیرته پیلېږي. او
په وژل شوو کې یو تن محمد راهید نومیده چې په خواله رسنیو باندې خلکو ته د ژوند په اړه باندې مثبت پیغامونه خپرول.
که زندگی هر چی باشه تیر میشه و باید زندگی بکنیم، پس زندگی کردن با لبخند هیچ نقصه نداره.
کندهار په ارغنده بلوسوالی کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې اونې پوره شوې خو لا هم جنگ روان دی. د امریکا د انتخاباتو په اړه هم چې په ختیځو ایالتونو کې وختي رایه چونه پیل شوې او اوس په مرکزي سیمو کې هم رایه ګیری پیل شوې ده تاسو ته راپور لرو. ازادي راډیو ته غوږی استو سم رازو. لمړی مطلب ته، یو شمیر محصلانو او مدني فعالانو پر کابل پانتون د دوشنبه د ورځې د بریټ په خبرګون د دغه پانتون دوره مخې ته اعتراض غونډه وکړه. اعتراض کوونکو پر کابل پانتون بریټ یو ناورین وباله او حکومت د دغه شان بریډونو په مهارولو کې پړ وباله. امید زهیر مل په دې اړه راپور جوړ کړي.
د حقوقو په هنزي د قضایي ستاج محصل نجیب الله پر کابل په هنتون د بریټ لژغورل شو یو محصلانو یو دی. د وای د بریټ پر مهال ځان له پنجري خطر او غرزو او وشغورل شو. د لدی بریټ یو ورځ وروسته د کابل په هنتون د دروازې تر مخه قربانیانو ته عدالت غواړي.
خود ما خواستار یک
زمون غوخته نه ده چې یو جدي نظامی عملیات وشي. د سولې خبرې نور به لدی چې بیګنا افغانان پکې وو وجل شي هیڅ ګټه نه لري.
زکی عطایل لزګونو موتریز محصلانو یو دی چې حکومت د ترهګریزو حملو په مهارولو کې پاتې راغلی بولی وای د دې وضعیت دوام د زغم نه دی. دی وای د برید عاملان باید ونیول شي.
از مظاهره امروز بخواست ما
لننن لاریون زمو مخداده چې دولت به د دې ډول بریدونو پر وړاندې ځواب وین کوي. لس فرز وړاندې همداسې بریډ په کوثر خوانیز مرکز وشو. خو د هغوی د قربانیانو وین لاو چې نه دی چې دا بل خنړې پیښه وشو او ملګریمو شهیدان شول.
پر کابل په هانتون د شنبه د ورځې په بریډ کې 22 کسان ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. خو د جمهور رئیس لومړی مرسال امر الله صالح ټپیان سلويخ کسان خودلی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویان وای د کابل په هانتون درسونه به سر له چهار شنبه یعنی سبا ورځ څخه پیل شي.
د کابل په هانتون د علمي شورا غونډه وه او د وزارت د رهبری شورا غونډه وه. فکر دا و چې سبا ته به خیر په نورمال ډول درسونه بیرته پیلېږي.
یو شمیر کابل خاریانو بیا د تیر ورځ د قربانیانو د تصویرونو پر خبرولو سره په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو دریدل غوښتي. افغان حکومت نن ورځ ملي ماتم اعلان کړی. همدا ډول په کابل کې د امریکا، برېټانیا، جرمني سفارتونه او اروپایي ټولنې د بریټ له قربانیانو سره د غم شریکۍ په پار خپل بیرغونه نیمه سوړند کړی دي.
لکابل مو راپور واورید چې هلته محصلینو او ځوانانو د کابل پوهنتون پرونه برید وغانده. اخو په پکتیا ولایت کې هم نن یو شمیر محصلین د دغه ولایت پوهنتون انګړ کې سره ټول شوي او په کابل پوهنتون باندې پرونه برید وغانده. دوی ویل طالب داعش او نورې وسلوالې ډلې نشي کولای دوی په داسې کارونو سره له زده کړو راوګرځوي. احسان آریان له پکتیا په دې اړه راپور رالیږلی.
دا د پکتیا پوهنتون محصلان دي چې د دې ښوونیز مرکز په انګړ کې راټول شوي او د کابل د تیر ورځې د برید له قربانیانو سره د غم شریکۍ پیغامونه او د جګړې پر ضد شعارونه ورکوي. دوی وایي وسلوالې ډلې نشي کولی چې دوی له زده کړو راوګرځوي او زیاتوي د قلم او کتاب وسیله به دې ډلو ته ماته ورکوي. د دې پوهنتون یوې محصلې وویل:
ما با قلم خود طالب و داعش شکست میدیم. اگه که طالب و داعش میخواهند
دوی نسی کولا از موک روحیه کمزوری کری و لخپلو هیلو مراو گرزوی. موک همیشه حد سکو چه ده قلم او کتاب پا وسیله طالب او داعش مات کرو. لإسلام سرا پتکار کده چه خوانیز او تحصیلی مرکزونه دی پنخه کری.
د پکتیا پوهنتون یو بل محصل په جنگ کې لخکلو ټولو ډلو وغوښتل چې د ښوونیزو مرکزونو خوندیتوب ته پام وکړي.
موږ تعلیمي، علمي او تحصیلي مرکزونه خوندي غواړو. په جنگ کې بخکلو غاړو باندې غږ کوو چې د دې مرکزونو خوندي ساتلو ته جدي پاملرنه وکړي. د محصل وژنه د پرمختګ وژنه ده.
د پکتیا پوهنتون رئیس سید ولی جلالزی په پوهنتون برید د افغانستان په ټولو تعلیمي او تحصیلي بنسټونو او په انسانیت برید وباله.
د درد او غم چې هیڅ الفاظ ولا کوم تلرم.
هر هغه څوک چې په تعلیم او په محصل باندې برید کوي دا په ټول افغانستان او په ټول اسلامي بشر باندې برید.
د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی بیا د کابل د تیر ورځې د برید اصلي عاملین وسلوال طالبان بولي. دای وی تر هغه چې د غډله اوربند او سوله ونه کړي د هیواد د روان بحران اصلي مسولین دوی دي.
واړی چې دوی رښتیا دا کار نه دی کړی ولو کډیر ډلې دي مسؤلیت واخلي. خو چې دوی اوربند ونه کړي، جګړه بند نه کړي، اوروژنه او اوروژنه بند نه کړي، افغان وژنه بند نه کړي، د دغه پیښو مسؤلیت د دوی او د دوی د رهبرۍ په غاړه باندې.
وسلوالو طالبانو په دغه برید کې لاس لرل رد کړی دي. د غندنې او غم شریکۍ دغه مراسم نه یوازې په پکتیا بلکې په خوست، پکتیکا او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم نیول شوي وو. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کابل پر پانتون شوی حمله له نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوې ده. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش دغه حمله هیبتناک او د بشر د حقونو خلاف ګڼلې ده. اخو د اسلامي همکاریو سازمان دغه حمله تروریستي بللې، غندلې ده او له افغانستان سره پر پیوستون ټینګار کړی. د امریکا او برتانیې سفارتونو او اروپایي ټولنې له افغانستان سره د خواخوږۍ په نیت خپل بیرغونه نیمه ځړولې دي. خان محمد سیند او نور جزئیات.
د کابل پر پوهنتون بیمخینه حمله چې د محصلانو په ګډون پکې 22 کسان ووژل شول او شاوخوا سلويخ ټپيان شول. دغه حمله سربیره پر کورنۍ غبرګونونو د نړۍ په کچه هم لډېرو غبرګونونو سره مخ شوې ده. د ملګرو ملتو سازمان د یوې اعلامیې په صادرولو سره دغه حمله غندلې او ویلې دي چې دغه او له دې مخکې د کوثر پر روزنیز مرکز حمله هیبتناک او د بشر پر حقونو حمله ده. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش په یوې اعلامیه کې ویلي چې د شوې حملې مسؤلین باید ځواب ورکړي او دغه سازمان د سولې په خاطر د افغانستان له خلکو سره ودرېږي. د اسلامي همکاریو سازمان دغه حمله تروریستي ګڼلې او ویلي دي چې په شدیدو الفاظو یې غندي. د دغه سازمان سرمنشي د افغانستان له خلکو سره د خواخوږۍ په څرګندولو ویلي چې د اسلامي همکاریو سازمان هر ډول ترهګري او افراطیت محکوموي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان درې رنګه بیرغ د هیواد په ټولو سفارتونو کې نیم ځوړند شوی دی. د دغه وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په لیږل شوي پیغام کې ویلي چې تر اوسه 200 د بهرنیو چارو وزیرانو، سفیرانو او سیاسي او ډیپلوماتیکو مشرانو د اعلامیو په ورکولو سره پر کابل پوهنتون پرونی حمله غندلې ده.
تر اوسه پورې د ملګرو ملتو د سرمنشي او د اسلامي همکاریو د سازمان سرمنشي په ګډون 200 بهرنیو چارو وزیرانو، خاصو استازو، سفیرانو، لوړپوړو سیاسي رهبرانو او لوړپوړو ډیپلوماتانو د اعلامیو په ترس کې پرونی برید کلک په ټکو غندلی ده او د عاجله اوربند او د وینې تویدنې ختم او پای غوښتنه یې کړې ده.
بلخوا د امریکا او برطانیې سفارتونه او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې بیرغونه د افغانستان له خلکو سره د خواخوږۍ په دود نیم زړېدلی دي. د ناټو ملکی استازولۍ پر کابل پوهنتون پرونی حمله محکوم کړې او ویلي دي چې په وروستیو لسو ورځو کې په کابل کې دا دویمه حمله ده چې پر روزنیزو مرکزونو کېږي. افغان ماشومان او ځوانان باید روزنیزو مرکزونو ته د تک په خاطر امنیت احساس کړي. د ناټو ملکی استازولۍ ویلي ناټو د تاوتریخوالي د مخنیوي له هڅو په غوسه توګه ملاتړ کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ هم پر کابل پوهنتون پرونی برید غندلې ویلي دي چې دا اعمال هغه ترهګر ترسره کوي چې په افغانستان کې د سولې مخالف دي. اغلی داوړ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دا ډول ترهګر دلته هم زمونږ د خلکو د وژلو مسؤل دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د آزادی رادیو خبری مجله اوري.
په کابل پانتون کې په پرونی برید کې 22 تنه وژل شوی دي چې 19 تنه محصلین او پاتې نورم د کابل پانتون کارکونکو او استادانو. په دغو وژل شوی محصلینو کې یو هم محمد راهد و چې د پالیسی او د ادارې د پوهنځي څلورم کال محصل و. محمد راهد تر دې مخکې په پخوال رسنیو باندې د ژوند د ښه ژوند لپاره پیغامونه ډکول او خلک هڅول چې له سختو شرایطو سره د مبارزه زده کړي. فیروزه عزیزی د محمد راهد کور ته ورغلی چیرته چې ښځې او سړي په غم باندې سره راټول شوي دي.
د کابل ښار علاوالدین سیمو ته راغلی یم چیرې چې د محمد راهد امین کور دی. غمستا خو زړه نستا د کورنۍ د غړو اوښکې وچې سوې دي. یو اسکلان محمد راهد د دوه وستانو هغو وزل سویو محصلینو له ډلې و چې د دوشنبه په ورځ په کابل پانتون برید کې وزل سول. خاتمه شیرزاد د محمد راهد مور ده. وای زوی په ډیره بیرحمۍ وزل سوی.
از مسار کې شروع کړه اول بچی مر زد امر می باران کړه
له هغه سره چې شروع کړي والو مړی زما زوی وشتلې وو. کله چې انتحاری کړي وو له هغه وروسته زما زوی په مرمۍ وشتلې وو. زما زوی ته نه سر پرې خو نه شا تخته او نه هم پخې په ټول ځان په مرمۍ وشتلې وو. زما زوی ته هیڅ د پورته کېدو وخت نه ورکړي. همدارنګه ټول ټولګیوالي هم داسې په مرمۍ وشتلې وو. زما زوی په شهادت ورسید.
بچی مې شهادت رسید.
محمد راهد امین د خپل ټولګي اول نمره و. هغه سره لدی چې په پوهنتون کې د زده کړو په برخه کې زیات هڅاند و. په خواله رسنیو هم د ټولنیز ژوند په اړه زیات ویډیوګانې خپرې کړي. د راهد تر مرګ وروسته د هغه د موسکا په اړه ویډیو زیات لاس پلاس کیږي چې وایي
زندگی سراسرش جنجال است، سراسرش درد است، سراسرش غم است، سراسرش مشکل است، فشار است، اما بازم دهی لب ها لبخند است. وقتی که زندگی هر چی باشه پیر میشه.
محمد راهد با در تولنیز مسائل و او دماثلین و در پیوتی لپارا پا پوهنتون که خلو چولگیوالو او ملگرو لپارا ورکشاپونه هم جوره ول. بهیجا در راهد خورده وای د ورور نیمګړی هیلې او اهداف به دا بشپړ کړي.
خو که ثبت کولګوې ما بود اگر ته امروز ما جای رسیدیم از خاطر راهد است.
هغه از ماول گوو اوس چې زه دومره رسیدلم د راهد لامل ده. لنی کمرغه چې راهد په ډیرو ځایونو کې تدریس هم کاوه. زه د استاد راهد د خور په نوم یادېږم او چې واورم چې خلک ماته داسې خطاب کوي ډیره ویاړم. که څه هم زه یوازې پرې خودم خو اوس چې هغه نشته زه او ملګری چې دغه د هدفونو په اړه معلومات لرو غواړو نیمګړی هیلې پوره کړو.
اما ما تمامش میکنیم.
د راهد په ګډون نن په کابل ښار کې دوه وسکورانی د غم په ټغر ناستې دي او خپل تنکی ځوانانی هدیرې ته کړل. په لسګونه نور بیا په روغتونونو کې ټپیان پراته دي. مخکې تر دې هم په کابل کې پر امریکایي پوهنتون او یو شمېر نورو ښوونیزو مرکزونو وسلوال بریدونه سوي چې مرکزوم لای هم درلوده. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو. ازادي رادیو ته غوګست ورزو کندار ته د کندار پرغنداب ولسوالی کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې او نه پرش وخ لا هم جنگ روان دی. دغه جګړې سره مال وسلوالو طالبانو د تیر درې ورځو رئیس پر جړې میوند او پنځوي ولسوالیو هم بریدونه کړي. چارواکي وایي تر اوسه په دغه جګړه کې 314 وسلوال طالبان وژل شوی او 29 نور ټپیان دي. اخو د کندار میرویس روختون ته د روانو جګړو له پیل تر اوسه 25 مړي او 222 ټپیان وربل شوی چې ډیره برخه ملکیان دی. صادق رشتینی د کندهار ارغنداب ولسوالۍ ته تللی او په دې اړه راپور را لیږلی.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د رواني جګړې ونې پوره کیږي. دغه جګړه چې د تیرې سې شنبه په ورځ د ارغنداب ولسوالۍ په تابین ناګهان د لاهور او نورو کلو کې پیل شوې لا هم روانه ده. د ارغنداب د ناګهان اوسیدونکو نثار احمد د دغه جګړې د لومړیو شیبو کیسه کوي.
موږ خپل په انار په بخچه کې بیتو چې کتل موږ لا کښېنه ولولار چې د دې څه کیسه موږ دلته ټکان پر کومې نه پټو. موږ خپل کوروته په سیمه خصه دغه بخچه ونیولې. دلته ناس دغه منځ د کورو مخ ته بدلته مې نه راته ما څنګه نری کڅره لګل نو لګر دې بندې.
د ارغنداب د جګړې سره مهاله وسلوالو طالبانو د تیر درو ورځو راهیسې پر جړې میوند او پنځوي ولسوالیو هم بریدونه کړي. د کندهار میرویس روختون د دغه روختون د اجل واټ څنګه ته د ارغنداب ولسوالی د جګړې څخه سلګونه مړي او ټپیان راوړل سوي.
خدمتباري د کور او وسلم موږ کډ را برول برستل سوش مرده کښکوم شت سره مرمه را کښکوم شت دا لاس ته او دا دغه مې نه لاس مې ځان شروع مش کړ دي نه بار
دا ته شي نه خو به دا ورون نه خو دي ګرنه ته باندې پټا او موږ ما سره ولا نه ګان په دې کې ما شام تر او ته درای په خډر او سره له درای
د کندهار د میرویس روختون د جراحي څانګې مسؤل قدرت الله حکیمي دغه روختون ته د روانو جګړو د ورولسو مړو شمیر 25 او د ټپیانو شمیر 222 یادوي چې په وینا یې ډېره برخه یې ملکیان دي.
په مجموع کې د ګن شاټ یا د ټوپک وشتلي مریضان 120 مریض لرو. مینې جوړي چې مین ور باندې پټاو سوی هغه موږ وش پته مریضان لرو او د بمبار په نږدې کې شمېر 14 مریضان لرو چې په مجموع کې شمېر 222 ټپیان لرو. مړو مو په مجموع کې ټول مو 25 تنه مړي لمر ګرویز روختون جری سروې سره ثبت تر اوسه پرسته او حال دا چې د پروسه اوس روانه ده. وس نثار څخه لمر ټپیان راځي او وسالند د پروسه مخ روانه ده.
د کندهار امنیتي چارواکي په ارغنداب او نورو ولسوالیو کې په روانو جګړو عملیاتو او هوایي بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته دا وشت مرګ ژوبل شمیر 400 یادوي. د کندهار د امنیت کمانډاني ویان جمال نصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه جګړو کې 314 وسلوال طالبان وژل شوي او 29 نور ټپیان شوي دي.
په ولسوالۍ کې چې ازموږ د خو عملیاتونه پر وسلوال تر هرګرو شوي دي. 314 وسلوال تر هرګر وژل شوي دي. 29 نور مرګونه ټپیان شوي دي. 30 وسایط مختلف نه و د وسلوال تر هرګرو ده تخریب سوی او د پلیس لاست نځنی ورغلی دی.
د کندهار امنیتي چارواکي پر روانه جګړه کې امنیتي ځواکونو ته دا وشت مرګ ژوبلې پاړه معلومات نه ورکوي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په کندهار کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې پاړه ارقام نه دي خبر کړي او یوازې د لسکونو امنیتي پوسټو د سقوطي دا کړي.
څوک به د امریکا شپږ څلوېښتم ولسمشر شي؟ جمهور غوښتونکی ډونالډ ټرمپ که ډیموکرات جو بایدن؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12:00 نیوي FM 3.5 او facebook.com/ازادي راډیو.
د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشری ټاکنې لنن سار پیل شوې دي. د دغه یوات په ځینو ختیځو ایالاتونو کې خلکو وختي رایې چونې مرکزونو ته تللي دي، او په مرکزي او سیمو کې لږې ډلې په واشنگتن کې هم چې رایې چونه د سار په بجو پیل شوې ده. سکال ولسمشر ډونالد ترامپ بیا ځان کاندید کړی، همدارنګه له ډیموکراتانو نه بیا جو بایدن د هغه په مقابل کې سیالي کوي. د امریکا د انتخاباتو په اړه باندې د امریکا غاښنا راډیو او ټلویزیون خبریال ښاغلی سید سلیمان آشنا هم د اوس له واشنگتن له موږ سره د ټلیفون په کرښه وصل شوی دی. آشنا صاحب، مننه چې پروګرام ته راغلی. د دغو انتخاباتو په اړه راته ووایي چې په کومو کومو ایالتونو کې پیل شوي دي انتخابات، او د ورځې په اوږدو کې به په څه شکل مخ ته ځي، او څه عمده او کلیدي تفاوتونه لري نسبت د 2018 کال انتخاباتو ته؟
مننه. انتخابات خو په امریکا کې نن سه شنبه رسمي ورځ و، د نومبر 3، او ورځ چون په ختیز کې پیل دل نو اول ختیز ایالتونو کې انتخابات شروع شو سار و بجونه، او خلک ورته تقریبا د سار 15 بجو 15 نیمه نه پلان کې و درېدلیو. خلک سخت علاقه مندي دا ځلی نظر 13 انتخاباتو ته، نه یوازې د 2014 بلکې د 13 کلونو په پرتلیم خلکو ډیره علاقه مندي خودل چاتمن ډیر انتخاباتو کې ګډونو کې دلایل مختلف دي. نو اوس تقریبا ورځ خودل ته نږدې 9 بجې د سار کې په شرق کې په ختیځ برخه کې، وروسته به نور ایالتونه چې د سار 9 بجې کوم ایالتونه کې شروع کیږي مخ په غرب او همداسې جنوب غرب، نو ټولو کې به انتخاباتو ورځ پیل شي.
ټول پیګو چې امریکا د کرونا وبا په خاطر باندې نسبت نور یوادونو تر ډیره زیاته ځپل شوې ده، دغه انتخابات آیا د کرونا وایروس د ویرې او اندېښنو تر سوري لاندې سم مختزي کڅنګ؟
او دا اندېښنه خو پوره شته، د ټولو خلکو سشته سره د دې چې په ځینو ځایونو کې تدابیر نیول شوي دي، خصوصا د انتخاباتو د رای اچولو مرکزونو کې. مګر په عمومي ډول ډیر ترتیبات نشته. مثلا یو رای ورکوونکی کولای شي به د معاینې نه لاړ شي د رای صندوق ته، واغځي چې خلک دی رای ورکي، ځکه چې داسې ترتیبات نه دي نیول شوي او مخلوق هم ډیر دی. اما د حکومت د خوانه او د انتخاباتو د کمیسیون د خوانه یو تدبیر نیول شوی، هغه دا و چې دا اول ځل په تاریخي لحاظ رای ورکوونکي چې څوک واجد د شرایطو مخکې تر مخکې رای ورکي، او هغه واجه شول چې تر نن نومبر 3 پورې چې 80 ورځې د انتخاباتو تقریبا 100 میلیونه رای د مخه کارول شوی وي، چا په پوسټ کې لیکلې وي، چا په انټرنیټ د لارې خپل رای ورلېګلې ده، او چا په خپل حضوري ورغلې ده خپل رای باندې د نومبر 3 تاریخ وهله، او خپل رای مخکې د وخت نه ورکړي د انتخاباتو او زوی دفترونو ته. نو دا په خپل یو کاټه موضوع ده نن د انتخاباتو او د انتخاباتو ورځ نه ورستم چې دغه ټول رای څنګه موازی شي چې دا درسته ده، ځکه یو اړخ کې یو کاندید چې جمهور رئیس ترامپ دی برحاله دی، دا کوي چې په دغه سرایو کې کې دی شي درغلې وشي.
بله، ډیره مننه کوم سید سلیمان آشنا د امریکا غاښنا رادیو ټلویزیون خبریالو له واشنگتن له موږ سره خبرې کولې. وی ویل چې د امریکا په ځینو شرقي ایالتونو کې وختي رایګیری پیل شوې ده، په ځینو نورو کې به هم چې د سهار 9 بجې کېږي رایګیری پیل شي، او د ورځې تر اوږدو به دوام کوي. خو ور لمخه څه باندې 100 میلیونه امریکایانو د پوسټ یا هم انټرنیټ له لارې رای ورکړې ده.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د امریکا د 2014 کال په ټاکنو کې کله چې ولسمشر ډونالد ترامپ ګټونکی شو، ورسره په کابل کې په یو نوي زیږیدلي ماشوم باندې د ډونالد ترامپ نوم کېښودل شو. د دغه ماشوم پلار وایي چې د ولسمشر ترامپ چلند او مطالعې ته په کتو یې خپل زوی د هغه په نوم ونومو، او که بیا یې هم په کورنۍ کې لور یا زوی وزېږېږي، د ترامپ د کورنۍ د غړو نوم به پرې کېږدي. خاطر پردیس په دې اړه راپور لري چې د دغه ماشوم په غږ پیلېږي.
افغان څلور کلن ماشوم د امریکا د ولسمشۍ په تیر ځل انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ تر بریا وروسته یې پلار په دې نوم نومولی دی. د دایکندي ولایت اوسیدونکی اسدالله پویا وایي له دې کار وروسته له توندو غبرګونونو سره مخ شو. ان تر دې چې د جماعتونو ملای مامانو پر د کفر ټاپه هم لګولې.
تهدیدات یک موخت زمانی کې نام ماندیم، تهدیدات کې
کله چې ما دغه ګام پورته کړ، لومړی غبرګون زما له کور، له هغه وروسته د سیمې اوسیدونکو او بیا پسې د یو شمیر جماعتونو ملای مامان له دې کار سره پر ما د کفر ټاپه ولګول او ویل دا مطلق کفر دی، او دوی په خپل سیمو کې سخت زما د اوسیدو مخالفت وکړ.
منطقې مو جایو بدوباش کردن نمیتونه.
خون موړې وې سره له دغه غبرګونونو کې بیا هم په کور کې لوري ازوي زیګیګی د ټرمپ د کورنۍ د غړو نوم پریږدي. د هغه هیله لري چې د امریکا پر روانو ټاکنو کې هم ډونالد ټرمپ ګټونکی او دویم ځل لپاره ولسمشر شي. له هغې وروسته چې ډونالد ټرمپ د امریکا جمهور رئیس وټاکل شو، په افغانستان کې ډیری د هغه چلند او ځینې عادتونه د ځان لپاره الګو ګرځولي او ستایلې هم دی. له دې وړاندې شاوخوا دوه کاله مخکې د لوګر ولایت یو شمیر قومي مشرانو ټرمپ ته طلایي مډال ډالۍ کړی و.
زه صفی الله ستانگزی له تاسو اجازه غواړم ورستۍ خبری مجله به جک فر احمدی وړاندې کړی. مهرباني.
تشکر از شما ستانگزی صاحب.